تاسو مشال ریډیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي زبوريوال کاکړ تاسو ته د نن ورځې د دې ساته خبری خبرونه د کوربه په سر کلی وایم. په دې خبرونه کې په پېښور کې د پرونی سوي 14 پر ضد د تجارانو د هړتال او احتجاج هم داسې د دې 14 د مړو او د زیات سوي شمیر ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او هم داسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم د دې غړي برخه دي. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. په اول سر کې د خبرونو سټکی په پیښور کې په پرونی 14 کې د وژل شو کسانو شمیر 22 ته رسیدلی. د افغانستان د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان په سلور ورځنی سفر دی او د ترکیې وزیر اعظم د بشري حقوقو د اصلاحات پیکیج اعلان کړی دی. دا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په پیښور کې په پرونی 14 کې د وژل شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلی. د پیښور کمشنر صاحبزاده انیس نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه شمیر پخلی وکړ. په کیسخانه کې د 14 په دویمه ورځ د کیسخانه او خیبر بازار په ګډون چوکیاتګار اندرشیر او د پیښور یو شمیر نور بازارونه د احتجاج په توګه تړل شوي دي. په کیسخانه کې تاجرانو یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړ او د حکومت نه د امنیت غوښتنه وکړه. په مسګران چوک کې د تاجرانو یو مشر مجیب الرحمن پر امنیتي ادارو نیوکه کیوکړي.
نن دونیم سو کیلو بارود کیته خانه دراله روزي چرته لاله پولیس والا چرته لاله ایجنسیانو والا ایجنسیانو والا دې ته تخریدي دې کمشنر دې ته تخریدي چې نن خطر را ته په دفتر کې ناشته او به خطر را چې ته پته را اغونشه.
د پیښور د پولیسو مشر وایي د پیښې تحقیق یې شروع کړی او ځینې مشکوک کسان یې هم نیولي دي. په خیبر پښتونخوا کې په تیرو 8 ورځو کې په دریو پیښو کې 100 او 120 زیات کسان وژل شوي او خوشا 250 ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکایي بې پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د مقامي انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې په یو کور د دوو میزایلو راغورځېدلو له امله درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان پر دې سلا شول چې د کنټرول په کرخه به تاوتریخوالی راکموي. دا هغه کرخه ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ یې کشمیر لانجمنه سیمه ویشلې ده. هندي چارواکو ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې اړه د اتوار په ورځ په نیویارک کې د ملاقات په وخت له یو بل سره ژمنه وکړه. دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې پر څنډه کې له یو بل سره ولیدل. د هندوستان د قومي امنیت سلاکار شیف شنکر مینن له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل
In my understanding is that both sides
زما په فکر دواړه خواوی غواړي چې د هندستان او پاکستان تعلقات د موجوده وخت نه هم لا نور خشي. په دې ملاقات کې دا هم څرګندوه چې موږ دواړو د دې لپاره د مخکینه شرطونه لرل، یعنی د عاجلو مسلو حل رئیسل، د امن پر ځای کول او د کنټرول په کرخه د آرام راوستل دي. زموږ له نظره یو مهمه موضوع د ترهګرۍ د ستونزې حل رئیسل دي.
منموهن سنگ د جمعې په ورځ په واشنگتن کې ویلیو د ترهګرو مرکزونه لا هم په پاکستان کې وجود لري، خو وزیر اعظم نواز شریف بیا دا خبره اترې د یو نوې شروعات لپاره خې بللې دي. د افغانستان د ولسی جرګې یا د قومي اسمبلی د غړو یو پلاوی د مرستیال سپیکر میرویس یاسینی په مشرۍ کې د پاکستان په څلور ورځنی سفر دی. دغه وفد د پاکستان د پارلمان د غړو سره ملاقاتونه کوي. د غیر سرکاري تنظیم پلډاټ یو چارواکي عمل دوستی نن مشال ریډیو ته ویل
موږ پروګرام د پاکستان افغانستان پارلمنټریانز ډایلاګ او ډایلاګ سبجیکټ د پاکستان افغانستان ریلیشنز او د 2040 باندې امریکا د افغانستان سره لارې څنګه باید په پاکستان او افغانستان سره چیلنجز دي او هغه اپورتونټیز د خپل تعلقات منځ کې سموکي او کرنٹ سټیټ اف ریلیشنز سټډي.
د پاکستان د ډلې مشر به د قومي اسمبلی غړي آفتاب احمد خان شیرپاو کوي. د افغانستان د خزانه پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی د هیواد راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره خپل کمپین پیل کړ. احمدزی نن په خپل ټویټر اکاونټ اعلان وکړ چې د ولسمشر حامد کرزی نه پس په اپریل 2014 کې پکیدونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا لومړی لوی نوم دی چې د امیدوار په توګه اعلان شو. افغانستان د پخوانی کمیونیست رژیم لخوا د وژل شو کسانو د وژنې دوه ورځنی ویر رسمن شروع کړ. وړاندې روانه میاشت په کابل کې د هالند سفارت ته 500 کسانو د نمونو فهرست خپور کړ چې د انتظامیه لخوا په 1989 او 99 کې زبرول شوي. د ویر په ماخام د ښکار شو کسانو د کورنیو د غړو په ګډون په سلګونو کسانو په کابل کې د خپل خپلو عزیزانو په یاد کې شمې بلې کړې. په کمیونیست رژیم کې د نخښو کسانو فهرست د هالند د قومي پولیسو د جرمونو د تحقیق نړیوالې څانګې د پلټنو په نتیجه کې خپور شو. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان یو پیکیج اعلان کړی چې د بشري حقوقو اصلاحات پکې په ګوته شوې دي. دغه پیکیج ته د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېدلو. اردغان نن په انکارا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دا یو تاریخي لمحه او مهم پړاو دی. هغه وویل د وړاندیزونو تر مخه به په غیر سرکاري سکولونو کې د ترکیه ژبې پرته په نورو ژبو کې هم تعلیم ورکړل کېږي. ترکیه کې دیشي د سیاسي ګوندونو په پارلمان کې د وردننه کېدلو لپاره په ټاکل شوي حد کې هم کمی راولي او یا کې دیشي په مکمل ډول یې لري کړي. د موجوده ووټینګ سیستم لمخې دغه حد 10% دی. ټاکل شوی د کیمیایي وسلو د سار یو شل کسیزه ډله نن د مشته لاړه شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان ته حکم ورکړ چې له شام سره مرسته وکړي چې د 2014 کال تر نیمایي پورې خپلې کیمیایي وسلې له منځه یوسي. دغه سازمان به د اکتوبر تر پای د شام په اړه یو رپورټ برابر کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد د اتوار په ورځ ژمنه کړې چې د خپل هیواد اټمي وسلې به د امنیت شورا له قرارداد سره سمې له منځه یوسي. بلخوا د روس بهرنی او چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو اندېښنه لري چې د شام مخالفه ډله به یو واري بیا د پوځي کاروایي د راپارولو لپاره د کیمیایي وسلو استعمال وکړي. د ګل په ورځ یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې لاوروف وویل روس ته لا هم د واشنگټن د دعوو په حق له شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د دمش سره نږدې په 21 اګست د کیمیایي وسلو برید د شام حکومت کړی و. روس د دغه حملې لپاره په شامي یاغیانو تور پورې کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې مليها امیرزاده وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پټه ده mashalradio.com. د پېښور تجارانو نن د پرونی 14 پر ضد احتجاج کړی دی.
یادی کورنۍ یو کس وای د ترګری لبردون وروسته پر رضاکارانو باندې ستیریږي.
اینی شاهدان وای په بلوچستان کې زلزله ډیره تباہی کړې ده او خلک مرستو ته سترګې فلار دي. یو کس مشال ریډیو ته وویل ماشومان د خړولو او څښلو څنګه لري. د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په پېښور کې چې کما پرون 1400 و د هغې پر ضد نن په کیسخوانی بازار خیبر بازار چوک یادگار اندرشیر او شمر نور بازارونه د احتجاج په توګه تړل شوی و. هلته تجارانو احتجاج کړی او لاریونې کړی دی. هغوی د پاکستان پر حکومتي او جاسوسي ادارو سختې نیوکې کړې دي. د غلام غوث په رپورټ کې تفصیل اورو.
دا اوازونه په قیصخانی بازار کې د هغه تاجرانو دی کوم چې د قیصخانی بازار د 14 په دویمه ورځ احتجاج ترسره کړو. د تاجرانو د لاریون په پای کې په مسګران چوک کې د تاجرانو غونډې ته په خپل وینا کې د تاجرانو یو رهنما مجیب الرحمن په امنیتي ادارو نیوکې وکړې چې سرنګ د بارودونه ډک غاړې قیصخانی بازار ته رانه نوتلو. او د پښتونخوا د تاجرانو د رابطه کمیټې جنرال سیکرټري شوکت علي د تاجرانو غونډې ته په خپل وینا کې په حکومت باندې نیوکه وکړه چې د امنیت لپاره یې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت
ځان ته وایي چې زه تبدیلی روړم. دا تبدیلی دی چې یو هفته کې دې
دمکې
مشران لګیا دي دا مطالبې کوي چې 20 کروڑ زه بالکل ته دئ چې کم جمعیت کوم د خر تاجرانو د خر ولس د خر دپاره صرف امن غواړم بل څیز نه غواړم.
په قیسخانه بازار کې یو څو نورو دکاندارانو او تاجرانو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې تر دې دمه هیڅ یو حکومتي چارواکي یا وزیر د قیسخانه دوره هم نه ده کړی.
ملک میری لای جنرل سیکرټری تاجران پېښاو نن د پېښور وینه دومره ارزان شو چې هغه له 2 لک او 3 لک روپۍ به تاسو ورګي کم مړی شوی دي کم زخمیان شوی دي. افسوس دا خبره ده چې اوس پورې قیسخانه بازار کې یو هم اعلی حکام نه نظر راغلی. ولې قیسخانه د پېښور یې سنشته پېښور د پاکستان یې سنشته زمونږ چې کوم چودری نثار دے هغه تا پکارو چې دلته راغلې وي چې میاں صاحب بار دے نو هغه تا پکار دے چې دلته راغلې وي. دلته اوس پورې سرکاري خلکو نه سو کوم نه راغلې بغیر د اپوزیشن خلکو نه.
زمانه محمد عامر صافی دے زم دا دکانونه باندې دی دا وجدا وو 55 کسان مړی دي 57 کسان مړی دي او 67 زخمین دي دا دی وجدا ټول مارکیټ باندې زم یې کین نه درې ورځې پورې دا دکانونه کولا یو سلور او دین علاوه په بازار کې دومره خوف او وراس وي سو پر راځي نه او ټول جنگ چې دی زمو د پښتنو په منطقو کې دی د پښتنو په ځینو کې دا ټول جنگونه دي بل صبح کې دا جنگ نشته دی. زه خدایم په پنجاب کې یو معمولی غونې کې بلاست کیږي نن شپږ کاله مخ خبره نو شهباز شریف یې فرنټیر کا کام ہے دا د پښتونخوا کار دی ای د دماکیو پیداوار والا منګ یو مړکی کو منګم منګ اسلام ټیکداران ټول دکانداران دې دلا ستا مالی تاوان هم دی جانی تاوان خو څوک تپوس کول والا نشته دی بالکل خلک خاموش دي. جی
د قیسخانه په بازار کې د تاجرانو د پیښور ټولنې او د پښتونخوا د تاجرانو مرکزی رابطه کمیټې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې حکومت دې دوی له د شوي تاوان د ازالې لپاره 40 کروڑ روپۍ ورکړي او کچري په 2 ورځو کې د دوی د غوښتنه ونه منل شوه نو دوی به بیا په احتجاج باندې لاس پورې کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د لغور سره چې تیر ورځ د پېښور په کیسخوانی کې 14 وسو او سیمړي 240 رسیدلې. پولیس وايي دوی اڅو شکمن کسان هم نیولې دي. بل پلاو د لریډینګ هسپتال چارواکي وايي چې د پتیره یو هفته کې په پېښور کې 314 تر 140 زیات کسان وژلې دي. د مشال ریډیو بل خبريال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
دا پېښور لوی اسپتال لیډی ریډینګ ترجمان سید جمیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې پرونی 14 کې د مړو شمېر 240 رسیدلې ده او دا رنګ تیرې یو هفته کې درې بیلابیل 14 کې 140 سیوا کسان مجلې شوي او 250 سیوا کسان ژوبل شوي دي. په اسپتال کې د درې وڼو 14 د مړو او ژوبلو تازه صورتحال په خپل باندې نوموړي وویل دا پرونی پیښه د پلټونو په اخلا چې کلم د پیښور خار د پولیسو مشر ایس پی سی ټی اسماعیل خان نو پوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د پلټنو لپاره خصوصي ټیم جوړ کړی شوی دی خو په تیزۍ پلټنې روانې دي او څو شکمن کسان هم نیولې شوي دي. بالکل مونږ تاسو ثبوتونه هم ملو شوي دي په هر اړخ باندې پلټنې روانې دي او چې کوم مونږ سره موجوده وسایل دي هغه استعمالو چې دا کس سره د ګاډي څنګه راننه وته بیا دغه کس چرته لاړو او اوس کم ځای دی. مونږ بیګا ټوله شپه کاروي کړ دا چاپې مهلې دي او څو شکمن کسان هم نیولې دي او دې لپاره خصوصي ټیم جوړ کړی شوی دی. مونږ هڅه کوو چې زر تر زره دغه فساد خورونکي او ترهګر را پیدا کړو او سخت نه سخت سزا لپاره عدالت ته وړاندې کړو.
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بخاری لوگ ہیں جو شاہ پتن ہے تو پریس کریں اور کڑی سزا کے لیے عدالت میں پیش کریں.
بلخو په پیښور کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدو پیښو مخنیوي لپاره او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیسو لخوا سګمونه پورته کړی شوی دی. نو ایس پی سی ټی اسماعیل مشال لیډو ته وویل چې دوی په دې لړ کې ګامونه پورته کړی دي.
کوشش کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ یہ چیکنگ ہو ہماری انٹیلیجنس زیادہ فاسٹ ہو ہمارے
مونږ هڅه کوو چې ځای په ځای چیکنګ نور هم سخت کړو او خپل د معلوماتو او استخباراتو نظام تیز کړو چې په وخت مونږ ته معلومات راځي او د دغې خلکو د وړاندې نه پته ولګي او مخنیوی یې وکړو. د ګاډو چیکنګ سخت کړو دې لپاره مونږ نفري ځای په ځای کړی ده او څومره هم چې موجوده وسایل دي مونږ سره هغه استعمال کړو او د داسې پیښو مخنیوی وکړو. یادونه وړ ده چې د دغې پیښې اف آی آر خان نازق شهید تانا پېښور کې د نامعلوم وسلو والو په ضد درج کړی شوی دی. بلخوا د پیښې ښکار شوي د قصه خانې او ورسره د خیبر بازار ټول تاجرانو خپل دوکانونه او بازارونه بند کړي دي او د حکومت نه په پیښې ککړ کسانو د نیولو دوی ته د امنیت او د امداد ورکولو غوښتنې هم کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښوره به چارسدې ته ولاړ سو چیرې چې د هغو دیارلس کسانو یعنی د یوې کورنۍ دیارلس کسان خاورو ته سپارل شوي دي چې د پرون په دې چاودنه کې وژل شوي وو. د مشال ریډیو خبریال هلته د دوی کلي ته ورغلی او هدیرې ته ورغلی او له دوی سره خبرې کړې دي.
د کوچی بابا مټه مغل خیلو په دیره کې یو ویشت قبرونه جوړ شوي چې پرون یې پکې اتلس هغه تنان چې د پېښور کیسه خانۍ په بمی چاودنه کې مړه شوي خښ کړل. یو تن چې په هدیره کې ولاړ وو او په قبرونه یې کاڼې ښودل، ورنه مو د زیاتو قبرونو په اړه وپوښتل.
په دې کې دا سلو پیزې چې کوم دي دا له کلو پرته وي، کوم مریضان چې په هسپتال کې وي. ژوندي سړي موږ د دې لپاره خبر کړی دی چې په دغې خطرناک حالت کې پرته دي. د دې لپاره هم کړی دا افسوسناک واقعه وه او د ټول ملک کسان روتي وو، خو دا قبرونه ډېر په دغه سره کړي وو.
افضل خان نوم یو ځوان چې په دغه بمی چاودنه کې ښځه او یو زوی مړ شوی وو او بل زوی د پېښور په هسپتال کې زخمي پروت دی، ورسره مو خبرې وکړلې.
زما چې یو ښځه رد مې زامن دي، یو زخمي دی، ښځه او زوی مې مړ دي. دغه د خپې سوري دلی دي او ورغلی هم بیګاجي کنه ما وته مزه بس او وی زنو پوره ونه سبه ته ګورو.
دا مټه مغل خېلو دغه کورنۍ ولا د صوبې خیبر پختونخوا سینیر وزیر سکندر شرپا هم راغلی او د مشال ریډیو سره خبرې وکړلې.
کول دې کې به موږ دوی سره پوره امداد وکړو، به هغه به موږ کینو یو خو چې هغه نارمل چې کوم پیکیج دغه دی هغه خو به دې ټولو ته ملاویږي او هغه به کیږي. خو دا غیر نه علاوه هم اب موږ کینو دې لپاره موږ یو طریقې کار جوړو چې څه دې لپاره څه څه کېدی شي. اب دوی سره کینو د دوی ضرورتونو ته مخامخ زه یک دو
په دې پوښتنه چې تاسو ګڼئ چې ګنې مذاکرات دي اوس هم وشي.
ګوره دې کې به اوس دا قتل وي چې دا حالات چې دا کم جوړیږي لګیا دي، دا کم دفتر روان دي. مونږ خدا غواړو چې امن راشي او دا غي لپاره هر قسمه اقدامات چې ضرورت دي تمه خلغه وسوچتولو ضرورت.
نن هم دغه کورنۍ سره د غمرزۍ لپاره په سلګونو خلک راغلي او د سیمې هر کورنۍ په داسې مرګونو لغمه ډکاوه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په چکله بمی چاودنه وسی نو هلته داسې خلک وی چې پر رضاکارانه توګه یعنی بیل پیسو او بیل لګښته د دې ځپلسو او وجلسو خلکو او ټپیسو خلکو مرستي کوي. اوس پښتنه دا چې لداسې پیښو خنړی پیښو ورسته پر دې خلکو باندې ستیریږي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه لداسې کسانو سره خبرې کړې دي چې هغه د پرونی چاودنې ورسته خلکو سره مرسته کړې و. دا چې پراوی ستیریږي راځي چې دغه ریپورت کې وورو.
په تیر یو اونۍ کې په پېښور ښار کې دوه بمی چاودنو او د چار سدې سره نږدې په ګلبېله سیمه کې د سرکاري ملازمینو په یو بس کې شوې چاودنې څه د پاسه یو نیم سل کسان ووجل او په سلګونو نور یې جوبل کړل. دغو وجل شوو او جوبلو کسانو ته ور رسیدونکي ړومبي خلک د هغو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي وي چې د ناګهاني افتونو په وخت خلکو ته مرستې ورکوي. په پېښور کې هم دا ډول امدادي ادارې شتون لري. د یو غیر دولتي ادارې یو امدادي کارکونکو محمد بلال لمه پوښتل چې د بمی چاودنو د غزړو بګنون کې حالت او د وجل شو او جوبلو کسانو جوبل جوبل حالت او چغی سوریا یستا سو په ذهني حالت س اغه سپریباسي او کنه. درې دیش کلن بلال وای
چوغو کدا کار زونه کم یا زمان نور مرګري هم بیا زخمیان د څوګو چې ته یا د زمون دي زړه غړ کړي دي ځان لا کوم چې کلا بلاستو شي ما یو ماشوم مې وجد کو نوی ماشوم سره ما ته دا وی جنګل دا سوچ ما ته دا کی جواب دی نو چې ما ته ویلې چې ګټه دا سوچ هغه به بد کې وفات شي نو بالکل کله چې موږ پر ورو شي دې پیل د ماکیلا نو موږ ته موجود شي زمو ګیم دا ما کو شي ال دې سلندر بلاست شو هغه چې خپل هم معمولی زخمي شو ما یو دوبري مرګري نورم زخمیان شو لیکن باوجود دا خپل زخمونه موږ هغه کار نه دی پرېږي په
پېښور کې د یوې بلې غیر دولتي ادارې ایدی فاونډیشن سره کار کوونکی محمد آصف وایي چې د تیرو 12 کالونو د پېښور په لارو کوڅو کې د ترسره شوو بمی چاودنو شاهد دی. دی وایي مخکې به ترې خوب وتښتېدو، خو د ده په خبره اوس یې حساسیت تر ډېر حده کم شوی دی. محمد آصف نه مې وپوښتل چې د تېرې ورځې د کیسه خانې بازار چاودنې نه پس یې ذهني حالت څه و. نو محمد آصف وایي
ہاسپٹل کے پکوروں کے نون کم کم ڈیڑھ بڑھا نے کل تھا مختلف کل منتقل کرنگا تقریباً سے دری دری بجے میں فارش ہوں جیسے کل فارش ہوں جانوں گا پر بدن کی بیسی جو ہے مجھے بیسی پہ دم نہ ہو بس یہ دو دن گھنٹے بھی تو خوب ہم گڑے چاغان بھی تو خوب بالکل نہیں کہ جنم پر یعنی کہ پر بم بلاس کر کے بم بلاس سے خوب جنم پر جو کہ نہیں اور چکل خوب ہم کہتے ہیں خوب ہی کہنا کہ بس زین کی آگ شہر آزی
محمد بلال وایي چې کپدا ډول پیخو کې جوبل شوی او وجل شوی کسان په احتیاط سره د پیخې د ځای ونو شغورل شي، نو لږ زخمونه د هغه کس لپاره د مرګ سبب جوړی دی شي. دی وایي چې ډومبه د ځپل شوی کس بدن نیغول ډیر ضروری وي. دی زیاتوي
کوم دي کې زمو رسول نشته، نو هغه خلکو ته هم دا درخواست زمو چاغی دي کوم دي کې صدا څه واقعو شي، نو ډیر په ښه طریقه باندې او ډیر یعنی ډیر په دغه طریقه باندې هغه زخمي هغه ځینې راوچت کړی شي او دې سره چې د خپل ځان حفاظت انتظام هم وي، او داسې بلډینګ وي دماکشي وي باغی کې دم نه ننوتل چې زخمی نه چې تم هغه بلډینګ په مارا کین نو داسې نه دی کول پکار.
محمد آصف وایي عام ولس له پکار دي چې د ناګهانی افتونو په وخت ولس سره د مرستو په اړه روزنه ترلاسه کړي. د ده په خبره د دې لوجې خلکو ته ډیره ګټه رسیدې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو یا مذاکراتو خبرې کوي، او بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې وسلوال طالبانو ته د یو سیاسي دفتر پرانستل سي. اوس پښتنه دا ده چې د ترهګرۍ دا پیښې په پښتونخوا او پېښور کې ولې زیاته سوې دي؟ زموږ همکار منور شاه په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امن لپاره د مذاکراتو لار غوره کړې، په دې ورستیو کې بردیر او پېښور کې وسلوالو یو شمېر ترهګر بریدونه وکړل چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. پښتنه دا راپورته کیږي چې د روغې جوړې خبرې به مرکزی حکومت کوي او وسلوال د ریاست پاکستان سره په جنگ بوخت دي. خیبر پښتونخوا او په خاص توګه پېښور کې د ترهګر بریدونو زیاتېدلو څه وجوهات دي؟ په دې حق له د دفاعي چارو کارپوه لیفټننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي.
میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ بآسانی اس قسم کے
زما په خیال وسلوال د غنی چې خیبر پختونخوا ته تګ را تګ دا غوی لپاره اسانه دی او دلته په اسانه سره خپل کاروایي تر سره کولی شي. د دې په نسبت وسلوال لپاره پنجاب ته تګ اول ته کاروایي کول ډیر ګران دی. دویم هغه دا فکر هم کوي چې خیبر پختونخوا کې خپل اثر رسوخ نور زیات کی او دا راز په مرکزی حکومت فشار راوړي. دې لړکی په خبر ډیر اهمیت لري.
که څه هم د سیاسي چارو سیړونکو کامران شفی هم دغه وجوهات تکراروي، خو زیاتوي چې په دې کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت کمزوري هم شامل ده.
په دې کې د صوبایي حکومت نه یوازې انتظامی کمزوري ده، بلکې هر ډول کمزوري شامل ده. موږ اوریدلې چې کوم پولیس والا د وسلوالو سره په مقابله کې مړ شي، وزیر الله خو پریږده چې صوبایي وزیران یې هم جنازې ته نه ورځي. په دې تیره موده کې یو ډی ایس پی او څلور نور پولیس والا وسلوالو وجلی وو، چې له صوبایي حکومت یو اعلی چارواکی یې هم جنازې ته نه وتللې. نو موږ نه پوهیږو چې صوبایي حکومت څه کوي. دوی د عوامو نمائندګي کوي او که د وسلوالو همدردي.
بلخوا خیبر پختونخوا صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو مشره او د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وای دوی د امن لپاره د وسلوالو سره مذاکرات کول غواړي، خو ځنې سازشي عناصر د دا ډول ترهګر بریدونو په نتیجه کې د مذاکرات په وړاندې خندونه راپورته کوي.
خو پخوانی نکاله نه عمدغه لس کاله نه عمدغه دمکې لګیا دي او دا دمکې بکله ختمېږي. موږ سوال ده دي او سالور اے پی سی شوی دي پاکې کې ټولو کې دا ویلي چې اوس مذاکرات آپشن هم استعمالول پکار دي، یو چانس ورکول پکار دي چې مذاکرات کامیابیږي کنه کامیابیږي. خو هغه سیریس موږ پر سوکړې نه دي ګوري. دا دې وخت پاکستان کې خو څه کلیئر سچویشن خو دی نه. هلته چرچ بند ٹی ٹی پی مین تنظیم چې دی هغه انکار وکړلو، هلته یو ذیلی تنظیم چې دی هغه قبول کړلو. نو دې وخت مختلف قوتونه سرگرم شوی دی، هغه پاکستان کې امن عمل نه غواړي.
خو سیړونکي په دې نظر دي چې حکومت او په خاص توګه تحریک انصاف ګوند وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې دومره نرمي خودلې چې لوجې وسلوال ځان برلاسي ګڼي او د لا نور برلاسي توب لپاره یې ترهګر بریدونه زیات کړي دي.
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خبریال محمد سمیر چې د بلوچستان د زلزله ځپلو سیمو ته تللی وای ټول کلي په مځکه باندې اوار شوي دي، ته به وایې ګنی دلته له سره کورونه نه وو، هر څه اوار شوي دي، ژوندي پاتې شوي خلک چې د شین اسمان لاندې ناست وو ویل چې موږ سره د خوراک څښاک لپاره هیڅ شی نشته. زموږ همکار اسرار عالم مومند له هغه سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې زلزله ځپلې سیمې څه تصویر وړاندې کاو.
وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میرے پاس پانی نہیں ہے، ہم جو ہے پہلے وہ بالکل سفید ہو چکے تھے، وہ بچی
مشمان د لوګي د لاس تک زړ شو، مونږ تراغل لا ویلي کاکا مونږ سره د سکلو وبنشته، کتا دغه مشمان ولیدل نو زړه به د خفګان نه وچوي، ته به دا سوچ کې چې دا خلک په څه ژوند دي، ټول ټول کلی په ځمکه اور شو دي، ته به غونې دلته لسره کورونه نه ارڅه اور شو دي، ژوندۍ پاتې شوی خلک چې د شین اسمان لاندې ناسو ویلي مونږ سره د خوراک څخه کوم شین وو کټونه وو هغه د ملبي لاندې شو دي، خو د دوی په خبره موږ هیڅ پروا نه کوو ځکه چې لوړان دي زموږ ژوند د غستېرې ده، لوړان دي موږ سره د ژوند بنیادی سہولیات نه وو،
لیکن وو یې چې هماره پاس پهلې دي وو فیسلټی نه چې جو بیسیک فیسلټیز ونه چایي او وو آج دي.
سمیر دار ته و چې تاسو خپل د اواران او هغه سیمه چرته چې زلزلہ راغلی دغه ځکه چې تاسو ریپورتنګ وکړو، نو که دار ته و چې دغه سیمه تا کوم حکومتي چارواکي یا مرستندوی ادارې تللی دي کڅنګا؟
آپ تو یہاں سے کراچی سے جاتے ہیں تو کراچی سے بہت نزدیک ہے اور وہاں سے اس کے بعد جو پہاڑی چلتا ہے
د اواران خار پورې تک آسانه دی، خو چې کله له کراچۍ څخه اواران ته ورسېږي نو بیا له هغې وروسته چې کوم کلی راځي هلته په دې 15 ورځو کې هیڅوک نه دي تللي، نه خو حکومتي چارواکي او مرستندویه ادارې هلته ورغلي او نه غیر سرکاري مرستندویه ادارې د حکومت له اجازته بغیر هلته تللی شي. خلکو په خپل مټ مړه او ژوبل کسان له ملبې راوستلي وو. دا څومره ګرانه خبره ده چې دغه خلکو سخت ژوبل کسان په موټرسایکلو کراچۍ او نورو هسپتالونو ته وړي وو.
سمیر دار ته وایي چې اواران او شاوخوا سیمې کیچ، خوزدار، خاران، گوادر، پنجګور او چاغي سیمې ویل کېږي چې په دې کې د ملت پالو بلوڅو مرکزونه دي او د مرستندوی کارونو په لارو کې خنډونه چوي. تاسو ته دغه ته څه کومه مسله د وسلوالو لخوا مخته شوې ده او کنه؟
مونږ په ټولو کلو وګرځېدو خو مونږ یو وسلوال هم ونه لید. دا لومړی ځل و چې مونږ اواران ته لاړو، که څه هم مونږ ته ویل شوي وو چې د بلوڅو په لباس کې لاړ شي، خو زه خپله په پینټ شرټ کې لاړم. د هغه ځای خلکو مونږ ته ویل تاسو زموږ میلمانه یاستئ، ته زموږ د ښېګڼې لپاره راغلی نو مونږ به ولې تاسو ته نقصان درسو؟ هغوی مونږ ته ویل که چیرې کومې قومي یا بین الاقوامي غیر سرکاري مرستندوی ادارې دلته راتلل غوښتل نو مونږ به یې هرکلی کوو. ته ماته ووایه چې د 18 کالو یو سپین ګیری او د 12 کالو یو ماشوم څنګه اور پکې کېدی شي؟
50-60 سال کا بندہ کوئی ملیٹنٹ ہو، کوئی 12-13 سال کا بچہ جو ہے وہ ملیٹنٹ ہو سکتا ہے؟
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خبریال محمد سمیر وو چې د بلوڅو زلزله ځپلو سیمو تصویر یې تاسو ته وړاندې کړو. د هندو نومي ورځپاڼې د مقالې په پیل کې راغلي چین په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک رول پراخولو د ارادې څرګندونه کړې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي د چین له لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د چین ولسمشر جی یانګ پینګ افغان ولسمشر حامد کرزی ته ویلي دوی غواړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي، اقتصادي او امنیتي مرسته زیاته کړي. د هغه په وینا ده ځکه چې 2014 کال د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. د چین ولسمشر دا هم ویلي چې بیجینګ به په راتلونکي کال کې د استنبول په کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو د وزیرانو د غونډې کوربتوب وکړي. ورځپاڼه لیکي د چین د ولسمشر د دې څرګندونو باوجود د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې نه ښکاري چې چین دې په نږدې وخت کې په افغانستان کې خپلې مالي او امنیتي مرستې زیاتې کړي. بل پلو د چین حکومت د تیرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پروان کال کې به افغان حکومت ته شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر مرسته ورکړي. ورسپانې د افغانستان او چین پر اړیکو د نظر لرونکي کارپو انډریو سمال له خولې لیکلي، چین به تر هغه وخته هر ګام ډیر په پام پورته کوي تر څو چې په افغانستان کې د سیاسي او امنیتي قراري په اړه باوري سوی نه وي. انډریو سمال ورسپانې ته ویلي داسې نه ښکاري چې چین دې بالکل د مرستو او امنیتي روزنو په برخه کې خپل رول ډیر پراخ کړي، بلکې دې هیواد اوس مهال په افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیک رول پر زیاتولو توجه ساتلې ده. ورسپانې زیاتوي په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي د چین یو له لومړیو اندېښنو څخه ده او چین په دې اړه په شخصي توګه پاکستان ته ویلي هم دي. د ورسپانې په لیکنه چین نه غواړي چې د دوی نږدې ملګری ملک پاکستان د یو ځل بیا په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کوونکی کردار ادا کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
د خیبر پښتونخوا په پیښور کې په پرونی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی. د پیښور کمشنر صاحبزاده انیس نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه شمیر پخلی وکړ. په کیسخانه کې د چاودنې په دویمه ورځ د کیسخانه او خیبر بازار په ګډون چوک یادگار، اندر شهر او د پیښور یو شمیر نور بازارونه د احتجاج په توګه تړل شوي دي او تاجرانو په امنیتي ادارو او حکومت نیوکې کړي دي. په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکایي بې پایلټو الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دغه برید د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل کې پیوکور شوی. د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان پر دې سلا شول چې د کنټرول په کرخه به تاوتریخوالی راکموي. دا هغه کرخه ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ یې د کشمیر لانجمنه سیمه ویشلې ده. هندي چارواکو وویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې اړه د اتوار په ورځ په نیویارک کې د ملاقات په وخت له یو بل سره ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې د قومي اسمبلی د غړو یو پلاوی د مرستیال سپیکر میرویس یاسینی په مشرۍ کې د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. دغه وقف په د پاکستان د پارلمان د غړو سره ملاقاتونه کوي. د ملاقاتونو باضابطه لړۍ په د سبا نه شروع کیږي. د افغانستان د خزانې پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی د هیواد د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره خپل کمپین پیل کړ. احمدزی نن په خپل ټویټر اکاونټ اعلان وکړ چې د ولسمشر حامد کرزي نه پس په اپریل 2014 کې پکېدونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو پیکیج اعلان کړی چې د بشري حقوقو اصلاحات پکې پکوته شوې دي. دغه پیکیج تر ډېرې مودې راهیسې انتظار کېدلو. اردوغان نن په انکرا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دا یو تاریخي لمحه او مهم پړاو دی. د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د څارونکو ډله چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د مبینه استعمال تحقیق کولو خپل مشن وتړلو او له هېواده روان شو. دغه ډله له دمشق نه روانه شوه چې بیروت ته به ورځي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو اندېښنه لري چې د شام مخالفه ډله به یو وار بیا د پوځي کاروایۍ د راپارولو لپاره د کیمیاوي وسلو استعمال وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ورسپانې لوستې دي او دغه ټکي ورڅخه راغون کړی دی.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور په قصخوانی بازار کې بم دماکه په نتیجه کې 30 کسان مړه او په درزنونو جوبل شول. ادارې لیکي چې پیښور کې دماکه لوجې په خلکو کې یو ځل بیا ویره تر خوره شوې ده، ځکه چې په 13 کې هم 214 شوې وي چې په کې د سلو نه زیات کسان مړه شوي وو. ادارې لیکي چې اولس اوس هم حکومت او سرکاري ادارو نه دا توقعات لري چې د مشکل حالاتو نه به راوباسي او د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې نه صرف اولس د ځان او مال حفاظت وکړي بلکې سیمه نه تر هغه خاتمه لپاره هم ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې پیښور کې په تیرې یو اونۍ کې دا دریمه چاودنه وشوه. سوال دا راپورته کیږي چې د ترهګرۍ پر لپسې پیښو وروستو په ښار کې د سکیورټۍ صحیح انتظامات ولې نه کیږي او که حالات داسې روان وو نو اولس سره سره حکومت ته به هم مشکلات ډېر زیات شي او دې ټوله فائده به ترهګرو ته رسي. ادارې لیکي چې حکومت یو طرف ته په مذاکراتو کولو زور راوړي نو بل خو د ترهګرۍ کاروایانو کې زیاتوالی هم روان دی. حکومت له پکار دی چې زر تر زره د فیصله وکړي او هغه عملی کول لپاره د ګامونه هم پورته کړي چې دا شان سیمه کې امن پزای شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته خپل وینا کې په پاکستان تور ولګو چې دا د ترهګرۍ مرکز دی او پاکستان د پسیمه کې ماحول ښه کولو لپاره د ترهګرو ملاتړ پرېږدي. ادارې لیکي چې په یو داسې وخت کې چې پاکستان هند طرف ته د ملګرتیا لاس وړاندې کړو، هند له پکار وو چې تورونو لګولو نه ډډه کړې وي او په خشانی پاکستان ته د ملګرتیا لاس وړاندې کړی وي. دی. ادارې لیکي چې د هند مشرولۍ د دې حقیقت نه خبر ده چې پاکستان پخپله هم د ترهګرۍ ښکار دی او غیر ریاستي عناصر د پاکستان سلامتۍ او امن لپاره خطر جوړه شوې ده او دا غیر ریاستي عناصر د پاکستان او هند ترمنځ پرمنه او ښه تعلقاتو کې خنډان اچوي. نو هند حکومت لپاره دی چې په داسې وخت کې د تورونو په ځای د حالاتو مقابله وکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې امن عمل او تعلقات ښه کولو لپاره لومبه شرط دا دی چې تورونو لګولو لړۍ دې بند کړي شي او هند مشرولۍ له هم پکار دي چې تورونو لګولو نه دې ډډه وکړي او امن عمل دې مخپوړان دې بوزي. نو دا شان به د دې سیمې نه غربت، جهالت او انتها پسندۍ خاتمه ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي که یو خوا د پاکستان مشرتابه له طالبانو سره د امن په باب د خبرو اترو لپاره هڅه کوي، نو بلخوا طالبانو د ترګرۍ بریدونو ته دوام ورکړی. بلخوا ای پی خبری اژانس لیکي که افغان او امریکایي چارواکي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پر تړون سره سلا نه سنو. دا به د هغوی په وینا یوه غمیزه وي. د دواړو مقالو غټه کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي دا وخت پاکستان په یو دلچسپ مرحله کې دی که یو خوا د هیواد مشرتابه له طالبانو سره د امن په باب د خبرو لپاره هڅې کوي، نو بلخوا طالبان ترهګرۍ تازه پیښې کوي او د اسلام په نوم ویره خپروي. ورځپاڼه لیکي ریاست ډیر زر د طالبانو د پخوا راهیسې رواني وجنې او تباهي ویروي او په امن کې طالبانو ته د یو شری ملګري په توګه ګوري. ورځپاڼه لیکي طالبانو د شرطونو تر لاندې د امن د خبرو وړاندیز کړي او په ټینګه سره یې د ترهګرۍ او د نور تشدد له پرېښودو انکار کړي. د طالبانو دا پیغام واضح دی چې دایي غوښتنې دې پوره کړل شي، ګنې په پر امن توګه به څوک ژوند ته پرې نږدي. ورځپاڼه د امن لپاره د روانو هڅو په اړه لیکي چې ریاست په هر قیمت د امن راوستلو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي کورنۍ دښمنان د پوسټ نه یریږي او طالبان ګڼي چې حکومت کمزورې او په تیښته دی او درګزار سره به دوی لا نورې ښې نتیجې ترلاسه کړي. ډیلی ټایمز لیکي چې دا هر قسمه خبرو نه وړاندې ریاست له پکار ده چې د طالبانو نه د وسلو د غورځولو غوښتنه وکړي او د پاکستان آئین ومني، او که چېرې داسې نه کېږي نو بیا پکار ده چې له طالبانو سره بغیر د څه شرطونو ریاست دا جګړه د یو فیصله کون کامیابۍ تر مخه ختمه کړي. ډیلی ټایمز لیکي ریاست له د طالبانو شبکې ختمول پکار دي او د هغې د کنټرول لاندې سیمې دې له هغې واخلي، او هم د دې وروسته به پاکستانیان آزاد شي او بیا به ټولنه د زهرو د نفرتونو څخه پاکه شي او د ذمهوارو مشرانو په مشرۍ کې به په هیواد کې نه ختمیدونکي امن جوړ شي. بلخوا ایف پی خبری اجانس لیکي د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي وایي چې که افغان او امریکایي استاسي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړون کې ناکام شول، نو دا به یو غمیزه وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال وزیر ایش کارټر ویلي دي چې هغه د دې میاشتې په پیل کې د سفر پر مهال په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما غواړي چې څومره هم زر ممکنه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیسه امنیتي تړون وشي چې کمانډانان ډاډه شي. ایش کارټر د یوې مرکې پر وخت ویلي دي چې هغې دې ته زر اړتیا لري ځکه چې د پلان جوړولو جوګه شي، او دې ته ځکه هم ضرورت لري چې د دوی اتحادیان او ملګري د پلان جوړولو قابل شي. امریکا پلان لري چې د 2014 کال په پای کې به د افغانستان نه 500,000 امریکایي سرتیري وځي، خو د نوي پلان تر مخه به د 2014 کال وروسته هم امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو اجازه وي چې پکې به امریکا ته د مختلفو پوځي اډو پورې د رسایي اجازه هم وي. اجانس د ایش کارټر په حواله لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي واشنگټن ته ویلي دي چې هغه د دې تړون لپاره د پراخه ملاتړ په لټه کې دی، نو ځکه وخت ته اړتیا لري چې پر دې تړون د باس لپاره لویه جرګه جوړه کړي. نوموړي زیاتوي دا امنیتي تړون به د افغانانو د سیمې د نورو هیوادونو لپاره یو پیغام واستوي او طالبانو ته به هم واضح شي چې د سولې خبرې به په هم دغسې یوه موقع کېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان او هند وزیر اعظمان تیر ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې لبل سره لیدو کاتو وکړه، او پر دې سره سلا سو چې د پاکستان او هند ترمنځ پرتې مسلې به د هغوی په وینا د خبرو اترو له لارې هواروي. دوی پر دې هم سلا سوي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې موجودې مسلې پر لائن اپ کنټرول باندې کوم تشدد شتون لري هغه راټیټ کړي. د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال ډاکټر منموهن سنگ سره 13 ورځ د امریکې په نیویارک ښار کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه دواړو چارواکو په ملاقات کې کشمیر په شمول ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې په حل کولو اتفاق کړی دی. په پاکستان کې کارپوهان دواړو وزیر اعظمانو ملاقاتونو ته څنګه ګوري؟ د بارانو چارو کارپوه بیرستر زاهد سعید وایي
ډېر زیات پروګرس نه شو. اوجه دا ده چې کشمیر باندې خو نیګوسیشنز خو پرپس لیس شو، ولې چې دی همیشه به دا سټینډ علی چې دا د هندوستان یو حصه ده مونږ دې باندې خبرې نه شو کولی اور اس ټاکس فور د سیک آف ټاکس په مخ کې چلای. که فائدې شوې ده نو فائدې به صرف دا ده چې ټاکس اوپننګ ختم نه شو.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیره شیری رحمان وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د 13 څو وختونو راهسه تاوتریخواله را روان دي او په داسې وخت کې د ملاقات یقیناً چې یو ښه ګام دی. خو د ملاقات نه زیات توقعات نه دي لرل پکار.
ملاقات اوس خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور انڈیا پاکستان کے درمیان جو
ملاقات خو پخه ماحول کې وشو، ځکه چې په لائن اف کنټرول د کړکیچ پرستو د دواړو ملکونو ترمنځ چې کمتاو تریخوالی زیات شوی وو نو په هغه کې لږ نرمی راغله. خو که مونږ د پیشرف خبره وکړو نو زه دومره هیله مند نه یم، ځکه چې که مونږ وګورو نو په تیرو وختونو کې چې کم ملاقاتونه شوي دي نو هین همیش لسن اس شرطونه کړي او د مستقل مذاکرات شروع کولو څه وعده نه کوي. په دې ملاقات کې صرف دا یو مثبت پیشرفت دی چې په لائن اف کنټرول کړکیچ ختمول لپاره به د دواړو ملکونو ډایریکټر جنرلز ملټری اپریشنز په ملاقات کوي. خو دا ملاقات به کله وي د لپاره هم سنیټا ونه ټاکلې شوه.
یاد دی وی چې ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف سره په ډله کې د خارجه امور او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز، د وزیر اعظم د خارجه امور لپاره خصوصي معاون طارق فاطمی، د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار، اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف، خارجه سیکرټر جلیل عباس جیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره په ډله کې خارجه وزیر سلمان خورشید، شیف شنکر مینن او خارجه سیکرټر سجاتا سنگھ شامل وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو په امریکا کې د سوي ملاقات موضوع راخیستې ده. په رپورټ کې راغلي کڅ هم نواز شریف او منموهن سنگ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د راپورته سوي تاوتریخوالي د لمنځه وړلو هوډ ښکاره کړ، خو دغلته لیدنه به د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې هیله بخښونکې ثابته نه سي. د دې راپور مهم ټکي درته هارون بچا وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د اتوار پر ورځ په نیویارک ښار کې په یو رسمي لیدنه کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو ژمنې وکړې. د ورځپاڼې په خبره د نواز شریف او منموهن سنگ دغه ملاقات د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې کومې هیلې نه دي پیدا کړې. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دواړو مشرانو په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د خپلې لیدنې پر مهال یو بل ته لاس ورکړل او په مخونو یې مسکا وه، په ذهنونو کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته شوي نوي تاوتریخوالي خبرې ګرځېدې. ورځپاڼه زیاتوي د تیرو دوو میاشتو پر مهال د هند او پاکستان پوځي سرتیرو د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل توپونه وچلول چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اته پوځیان ووژل شول. همدا حملې دي چې د یادو دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکي اړیکې خړ پړ کړې دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې یوې جنگي ډلې د تیر زیارت پر ورځ د دې هیواد د پوست پر یو قیامګاه برید وکړ او لس تنه یې ووژل. ورځپاڼې د قومي امنیت په چارو کې د هندي حکومت د سلاحکار شیو شنکر مینن خبر راغستې چې ویلي دي نواز شریف او منموهن سنگ د نیویارک په خپله لیدنه کې پر دې سلا شوي چې په کشمیر کې رامخته شوی نوی تاوتریخوالی به له منځه وړي. ورځپاڼه کاږي که څه هم یاد دواړه مشران په ذاتي توګه د هند او پاکستان د اړیکو نارمل کولو پلویان دي، خو د دواړو هیوادونو په پوځي او سیاسي مشرتابه کې سخت دریځه سوچ لرونکي عناصر یې دغسې کولو ته نه پرېږدي. د ورځپاڼې په راپور کې دغه راز ویل شوي د منموهن سنگ پارټي د راتلونکي کال په لومړیو کې د هغو هندو پارټیو پر ضد چې د پاکستان پر وړاندې د سخت اقدام غوښتونکي دي عامو انتخاباتو ته راوځي. همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان یادونه په جنوبی آسیا کې ترهګرو ته د پناه ورکوونکي یوه هیواد په توګه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا یادې غونډې ته په وینا کې د هند پر وړاندې نرمه لهجه وکاروله. وی ویل چې حکومت یې له هند سره د سولې غوښتونکي دي. ورځپاڼې د نواز شریف او منموهن سنگ د لیدنې په اړه د امریکایي لیکوال سټیفن پی کوهن چې د هند او پاکستان پر کړکیچنو اړیکو یې کتاب لیکلی خبره راغستې چې وایي دواړو مشرانو ونشو کړی پر هغو موضوعاتو چې د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روانې شخړې سبب شوي زړورې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي هندي چارواکي له 1300 کلونو راهیسې له پاکستانه غواړي چې د لشکر طیبه او د دې د مشر حافظ محمد سعید پر ضد چې د پاکستان په لاهور ښار کې ژوند کوي اقدام وکړي. د هند په حکومت کې د کامی امنیت لپاره صلاحکار خاغلی مینن یاد ورځپاڼې ته ویلي چې نواز شریف پر ممبئی ښار د 2008 کال د حملو د عاملینو پر ضد د کاروای کولو ژمنه ورسره کړې ده.
د طالبانو له برید ژوندۍ راوتلې ملالۍ یوسفزۍ اوس په نړیواله توګه ډاډګرنې او جایزې ترلاسه کوي. د تېرې جمعې په ورځ نوموړې ته د هارورډ پوهنتون د بشرپالنې کلیزه جایزه ورکړل سوه. نوموړې په دې موقعه وویل له خدای شکر ګزاره ده چې د مرګونې برید څخه ژوندۍ راوویستل سوه، خو طالبان هغه څوک دي چې د نجونو او میرمنو د مضبوطېدو څخه ویریږي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې ژباړه یې نجیب عامر وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د طالبانو له بریده ژوندۍ راوتلې ملالۍ یوسفزۍ ته د هارورډ پوهنتون د کال د شخصیت اعزاز ورکړل شوی دی. ملالۍ یوسفزۍ د جمعې په ورځ په نوموړي پوهنتون کې وه او د 2013 کال د پیټر جی ګومز په نوم د بشرپالنې جایزه ورکړل شوه. د نوموړي پوهنتون مشرې دریو ګیل پن فاست په دې موقعه ویل خوشاله ده چې ملالۍ یوسفزۍ ته هرکلی وای، ځکه د ملالۍ او د دوی کړنلاره یوه ده، یعنې د تعلیم لپاره مبارزه کول. ملالۍ یوسفزۍ چې د طالبانو په کړنلاره نیوکې کولې، تیر اکتوبر کې طالبانو په سر په ډزو ویشتلې وه، خو له هغه بریده ژوندی پاتې شوه او اوس وایي ارمان یې دی چې په راتلونکي کې یوه سیاستواله جوړه شي، ځکه له دې لارې هغه په پراخه کچه اغېز شیندلی شي. ملالۍ په خپل وینا کې وویل د پلارنۍ سیمه سواد د دنیا پر مخ یو جنت دی، خو دا سیمه له خطرونو هم ډکه ده، ځکه چې دغلته وسلوالو ډلو په لسګونو سکولونه سوځولي او د جینکو د لاسونو نه د قلمونو په اخیستلو د هغوی زړونه مات کړي دي. هغې زیاته کړه جینکو به خپل کتابونه د سادرونو د لاندې پټول چې طالبان پوه نه شي دوی سکولونو ته روان دي. په داسې حال کې چې د نوموړي پوهنتون په سلګونو زده کوونکي استادان او د ملالۍ مینوال په تالار کې موجود و، ملالۍ وړاندې وویل تش په نامه طالبان د میرمنو د تعلیم او د ځواکمن کېدو نه ډارېدل. هغې وویل د ګوتو په شمېر یو څو کسانو چې د روان ظلم خلاف خپل غږ پورته کولو، خو دا غږ پیاوړی غږ و. هغې په انګلستان کې د روغتون کیسه هم واوروله چې کله د برمنګم په روغتون کې وه نو نه پوهېده چې چیرته ده، مور او پلار چیرته دي، چا ویشتې ده او څه کېږي لګیا دي، خو وایي د خدای شکر وباسي چې اوس ژوندی ده. غونډې ته د ناروې د نوبل جایزې د مشر تورب جان جګلینډ رالیږلی پیغام هم واورولی شو. هغه په خپل پیغام کې ویلي و ملالۍ ستاسو لورتیا د نړۍ میرمنو ته پیغام ورکوي چې د خپلو حقونو لپاره دې راپورته شي.
نجیب عامرو. د افغانستان د پارلماني غړو یو ډله د پاکستان په سفر ده، چیرې چې به دوی د پاکستانی پارلمان له غړو سره ویني او ورسره به د پاکستان او افغانستان پر اړیکو او 2014 وروسته په ضرورتيال خبرې کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل ریپورت راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د غیر سرکاري تنظیم پیلډاټ یو چارواکي حمل دوستین وینا وا چې د افغانستان اولسي جرګې یا قومي اسمبلی غړو یو پلاوی د ډیپټي سپیکر میرویس یاسینی په مشرۍ کې د پاکستان په سلو ورځني سفر دی، څوک چې به د پاکستان پارلیمان د غړو سره ملاقاتونه کوي. د ده په خبره د ملاقاتونو باضابطه لړۍ به د نهې د ورځ نه شروع کیږي. د دورې د ایجنډې په هکلا حمل دوستین زیاته کړه،
پروگرام دی پاکستان افغانستان پارلیمنٹرینز ڈائیلاگ اور ڈائیلاگ سبجیکٹ دی پاکستان افغانستان ریلیشنز اور 2040 بعد سے امریکہ در افغانستان سے لارڈ سی اگر بعد تا پاکستان اور افغانستان سے چیلنجز دی اور اگر سے اپورچونیٹیز دی تای اخبال تعلقات من سی سم واکی اور کرنٹ سٹیٹ آف ریلیشنز دی
دا پاکستانی ڈلے مشری با دا کامی اسمبلی غڑے او دا پاکستان افغانستان فرینڈشپ گروپ مشر آفتاب احمد خان شیر پاو کوی. مشال ریڈیو چکلا دا افغانی وفد دراتگ او تردے دما دا شوی مذاکرو دا پرمختگ حکلا نوموړي نه تپوسو کو نو دوی
حکومتونه زی راځي او دا یو سلسله چې د ولسی په څه تمامه نه دا خو مستقل قائم او دائم هغه یو دا دوه ملکونو باندې د با مچولې شي چې به مونږ غواړو چې زمونږ د یو بل سره تعلق خین په داخلي سره د یو ډیر اهم کردار یو دغه زمما په خیال زمونږ لپاره ډیر ضروری دی.
د پارلیماني غړو د ناستې د ضرورت او اهمیت په حق لمو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی چې تر سو د دوانو ملکونو ناباوري نوی ختم شوه تر هغې هغه سیمه کې پوخ امن او کلارې راتلل ګران دي، نو ځکه دوی د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. د زیاتوي
د ممبرانو تګ راتګ زما په نظر باندې ځکه مهم دي چې یو خو هغه استازي دي د ولسونو، بل د هغې په حکومتونو باندې اثرات وي. د دوی تګ راتګ د خلکو ترمنځ هم اړیکې خوکول شي، او بل چې د افغانستان د اوس خارجي فوجان وزي نو پاکستان غیر هم ډېر زیات مهم رول لوبولی شي، او چې کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې اعتباري ده، ناباوري ده، نو هغه هم ختمېدو کې ډېر زیات مدد کولی شي.
د یادونې ده چې د دې نه څو ورځې وړاندې د افغانستان یو پلاوی د سینیټر فاروق شاه فاریابی جناب په مشرۍ کې د پاکستان سفر کړی وو، او د هغې نه وړاندې د پاکستانی سینیټرانو او دفاعي کمیټې یو پلاوی د سینیټر مشاهد حسین سید په مشرۍ کې د افغانستان دوره کړې وه، او دا موجوده غونډه د دواړو ملکونو د پارلیماني غړو لسمه ناسته ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان په ننګرهار کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا لوړه سوې ده، خو زیاتوي چې د ناموسي قتلونه په بدو بدل او ماشومتوب کې د نجونو د ورکړې کچه ټیټه سوې ده. په دې اړه نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید راکوي.
سره لدی چې د تیرو لسو کلونو راهیسی ګڼ شمیر کورنۍ او بهرنۍ موسسې په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر په فعالیت بوختې دي، خو لا هم د دغه هیواد په لرو پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون سرپرسته صابرینه حمیدی وایي چې سکل د تیر کال پرتله د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي.
تاوتریخوالی واقعیتو ته موږ دوه بودونه ګورو، د حقوقي لحاظه یو هغه بد دي چې په سیمه کې عملا موږ وګورو چې ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او یو د قربانیانو د مراجعه کچه ده چې د هغه مدني ټولنو ته او دولتي او نه دولتي ادارو ته چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره کار کوي مراجعه کوي. دغه د مراجعه سطح ته که موږ وګورو د مراجعه کچه زیاته شوې نسبتا د نور کلونو په پرتله. کسانو چې موږ ته بالفعل مراجعه کړې ده 115 تنه وه، او کیدای شي چې ملي میاشت قضایه دي دا موږ ورسره ثبت کړو، د دې ارقام شاید 120 قضیو ته ورسي.
صابرینه حمیدی زیاتوي چې سکل د افغانستان په ختیځ کې د ناموسي قتلونو کچه د تیر کال په نسبت کمه شوې ده.
د تیرو کلونو په پرتله په ډیری مواردو کې کمواله راغله، لکه د نجونو په بدو ورکول، د بدل واقعیت، د ماشومتوب د پړاو ودونه، یا د تیر کال په پرتله باندې اته موږ د قتل واقعیت د 1991 کال سره پرتله کولی شو چې په اول شپږو میاشتو کې پروس کال موږ د ځون په کچه باندې د قتل واقعیت خصوصا ناموسي وژنې ډېرې لرلې، جنسي تیری واقعیت هم لرل، مګم سږ کال د تیر کال په پرتله باندې دغه واقعیت د ارګانونو سره نسبتا په کمه کچه باندې ثبت شوي.
میرمن صابرینه حمیدی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو لامل په خلکو کې د عامه پوهاوي له برکته ګڼي.
عامل دام دی چې خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. د اداراتو په چوکاټ کې ځینې خاص ارګانونه جوړ شوي دي چې د ښځو قضایاو ته هغې رسیدګي کوي، او د ښځو قضایا تر بررسۍ لاندې نیسي، لکه د امنیه قمندانۍ په چوکاټ کې د جندر د امریتونو جوړېدل، د سارنوالي په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع، د سارنوالي د بخش فعالېدل، یا د مدافع اناسي وکیلانو زیاتوالی. وجه دا ده چې مراجعه زیاته شوې.
د یادولو ده چې د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې لا هم ګڼ شمېر ښځې نه خو د خپلو حقونو څخه خبرې دي، او نه هم په دې پوهیږي چې د دوی د حقونو لپاره دولتي او نادولتي ادارې په کار بوختې دي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که د ښځو پر ځای د ممبرونو له لارې نارینه د ښځو په حقونو وپوهول شي، نو هیڅکله به ښځې د تاوتریخوالي ښکار نه شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تحصیل تنګي د پړانګ غار سړک پر غاړه اوسیدونکو کروندګر ولس وای چې د هغوی مځکه د درګینې د وتلې په نهر خړوبېږي، خو هغوی ته اوبه کمی ورسېږي. په دې اړه د مشالې ډیو خبريال ریپورت لري.
د تحصیل تنګینه په پړانګ غار سړک آباد د لږو زیات 30 کلو کروندګر ولس وای چې د هغوی د کروندې اوبه به د درګې په نهر کې راتلې، خو اوس کمی شوې دي چې له وجې د هغوی ځمکې شاړې او یا للمې شوې دي. دوی وای چې د هر کروندګر لږو زیات 10 جریبه ځمکه ده، او هغوی د باران منتظر وي چې للمې پرې آباد کړي. دا سیمه دا تنگی تحصیل نه لږ زیات په سلور کیلومتره کې آباد دي.
زمانه می ابراهیم دی جی فی ګنټه چې کم ده دا سلور جریبا یو ګنټه وب مونږ ته ملاوي. زمونږ علاقه په دې شی باندې ډیره پاتې ده. بل مونږ اخیری ټیل کې فراته یو چې اخیری وب زم کسان چې دا غوی نه زیاتی شنو زمون خلکو ته هغه وب ملاوي د علاقې ته. نو په دې وجه زمونږ کا زمیدار خلک چې دی دا ډیر خواري کخته خو په اوبو په لحاظ باندې دوی نه فصلونه دا کم سبزیانې کم غنی کم جوار چې کیږه ته پاتې.
کاظم شاه چې یو تعلیم یافته ځوان او کروندګر دی وای چې په هر جرب ځمکه ترې حکومت 400 روپۍ مالیه هم اخلي ولی پوره اوبه نه ورکوي.
نه بس کې دا 400 روپۍ جرب اخلي نه خوغه 400 روپۍ به مونږ ته نه راکې کنه. تحصیل په وړو کې لهدي کې اوبه راغلي دی نو که پرس کې زموږ دا مسایل دي حل کړل کنه نه ته پیداوار دي خانان ته مونږ سیمه ته هم پیدا راسي او خو به زموږ تعلیم او اړوشي ته بر دینه بیا پیدا راسي.
او په دې ځمکو کوم قسمه فصلونه کرل کېږي؟ زرین خان وویل
خو لکه مثال کې غنې یا مدني فصل دی ورجینه کول شي لکه نسواری تماکو شو غنم جوار شو هر یو لکه د سبزی په دغه چې دی نو سبزی په لکه کمه ملاوی کې ځکه چې پټی لکه شګلن دی او دانور فصل چې دی نو ان شاء الله تعالی چې دا د اوبو کمی په وجه برابرۍ سره بدا برابر شي.
لدی ورستو مو د یاد سیمینه د صوبایي اسمبلی غړي خالد خان سره خبرې وکړې نو هغه دغه ستونزې د هوارولو په اړه وویل
دا وب تقریبا د ملکن نه راشو شي ویډیو درګیو بیا سره کې دا چې ټیل وی غټل چې د اوبو راشي نو هغه مخه د خپل پلاو کې دا کم نور دی میدار چې کوم دی دا شی می سیوس کې بیا به بندونه واټي یا به کې تختی ولګي یا به بل څه کې او دا وګي دا که زموږ پروګرام هم د تقریبا 12 مینه د هیروشا مینه نو دا چې بیلی کې دغه تل ځکه نو په دا کې باندې یو پروګرام شته نو بس د کار په شروع کې دوه یا لکه اټندر کې دوه په دا کې بس په ټیم پاتې دي.
دا د کروندګرو په وینا چې کده هغوی د زمکو نهري وبو پوره شي نو بیا ممکنه ده چې هغوی د بهرنیو مزدورو نه خلاص شي ځکه ځمکې ډېر هم دي او ګټور فصلونه هم ټوکوي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نه پروس د ماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.
او دا هم هیروي چې سبا تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې دا اونیزي خبرونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمې بجې سروي په 4 نیمې بجې.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست نور دونکو اوس د خبرونه د پاشي به تر رسیدلیو ل ملیه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز یو زل بیا وورو.
دا خیبر پختونخوا په پیښور کې په پرونی 14 کې د وژل شو کسانو شمېر 200 ته رسیدلې. د پیښور کمشنر صاحبزاده انیس نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه شمېر پخلیو کړ. په کیسه خانه کې د 14 په دویمه ورځ کیسه خانه او خیبر بازار په ګډون چوکیادګار اندر شهر او د پیښور یو شمېر نور بازارونه احتجاج په توګه تړل شوي دي او تاجرانو پر امنیتي ادارو او حکومت نیوکې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دغه برید شمالی وزیرستان په غلام خان تحصیل کې په یو کور شوی دی. د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان پر دې سلا شول چې د کنټرول په کرخه به تاوتریخوالی راکموي. د هغه کرخه ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجمنه سیمه ویشلې ده. هندي چارواکو ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې اړه د اتوار په ورځ په نیویارک کې د ملاقات په وخت له یو بل سره ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې یادګامي اسمبلی د غړو یو پلاوی د مرستیال سپیکر میرویس یاسینی په مشرۍ کې د پاکستان په ورځنی سفر دی. دغه وفد د پاکستان د پارلمان د غړو سره ملاقاتونه کوي. د ملاقاتونو باضابطه لړۍ به د نهې د ورځې نه شروع کیږي. د افغانستان د خزانه پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی د هوا دراتول کې ولسمشيزو انتخاباتو لپاره خپل کمپاین پیل کړ. احمدزی نن په خپل ټوئیټر اکاونټ اعلان وکړ چې د ولسمشر حامد کرزی نه پس په اپریل 2014 کې پکې دونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان یو پیکیج اعلان کړی چې د بشري حقوقو اصلاحات پکې په ګوته شوی دی. دغه پیکیج ته د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېدلو. اردغان نن په انکرا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دا یو تاریخي لمحه او مهم پړاو دی. د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د څارونکو ډله چې په شام کې د کیمیایي وسلو د مبینه استعمال تحقیق کولو خپل مشن وتړلو او له هېواده روان شو. دغه ډله له دمشک نن سهار روانه شوه چې بیروت ته به ورسي. دا په دوو میاشتو کې شام ته د څارونکو دویمه دوره ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو اندېښنه لري چې د شام مخالفه ډله په یو وار بیا د پوځي کاروایۍ د راپارولو لپاره د کیمیایي وسلو استعمال وکړي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبرونو لنډیزمو له ملیحه امیرزاده څخه واورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پرمدې ځای پای ته ورسېدي. که پر دې څه په پاتې سواست ډیوه ریډیو اورېدلی سئ. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.